أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، ده آخر سفر دوهما فتا رونو پتیر اول فتا کی مج ده زکندن یا ده روح ده قبض دلو حالات بیانول. او وموویل د انسان روح څنګه قبض کیږي یا څنګه اخیستل کیږي. ورونو، د انسان د زکندن یا د روح د قبضولو حالات، او هغه حالات چې د روح تر قبضولو وروسته پیښیږي، په ډیرو احادیثو کې بیان سوي دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ د روح د قبضولو په حالاتو خبروي، همدارنګه هغه حالات راته بیانوي چې روح تر قبضېدلو وروسته آسمان ته پورته کیږي، او بیا تر هغه وروسته په قبر کې څه ورسره کیږي. په دغه باره کې ډېر او قسم قسم احادیث په مختلفو کتابو کې رانقل سوي دي، خو امام ناصر الدین الالباني رحمه الله هغه احادیث له مختلفو مصادرو څخه سره یو ځای کړي او ترتیب کړي دي. له هغو احادیثو څخه یې ضعیف روایتونه ایسته کړي، او صحیح روایتونه په آسانه طریقه سره په خپل هغه کتاب کې چې د صحیح جامع الصغیر په نامه سره یادیږي، همدارنګه په هغه کتاب کې چې د الجنایز په نامه سره یادیږي روایت کړي دي. اوس به هغه اوږد حدیث شریف چې برا ابن عازب رضی الله تعالی عنه روایت کړی دی په ټوک ټوک او په درو حصو کې درته رانقل سي، او د حدیث شریف هر حسبه پر هغه ځای درته بیان سي چې زموږ د بحث سره تعلق لري. د حدیث شریف شروع به په هغه اول جز چې په زکندن پورې تعلق لري وسي. برا ابن عازب رضی الله تعالی عنه وای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل، په تحقیق یو مؤمن مسلمان بنده چې له دنیا څخه د تللو او جلا کېدلو په حالت کې وي، او مخ پر آخرت ورهی وي، د دنیا عمر یې پای ته ورسېدی او پر آخرت ورهی دی، چې دا د زکندن وخت دی، له آسمانه داسې ملکې ورته راکښته سي چې سپین او نورانی مخان وي، مخان یې لکه لمر داسې روښانه وي، او له دغو ملایکو سره د جنت د کفنو څخه یو کفن ورسره وي، همدارنګه د جنت د عطرو څخه عطر ورسره وي، تر څو چې د دغه انسان چې د زکندن په حالت کې دی د سترګو د لیدنې پر اندازه ورته کښېني. یعنی دغه ملایکې دونه ډیرې وي چې تر کومه ځایه د دغه انسان سترګې لیدنه کوي دغه ملایکې ورته ناستې وي، او بیا ملک الموت علیه السلام راسي د دغه مؤمن انسان به سرته کښېني او ورته وایي، ایتها النفس الطیبه اخرجي الى مغفره من الله ورضوان. یعنی ایش پاک او طیب روحه د الله جل جلاله له طرفه بخښني او مغفرت ته راووزه، او د هغه جل جلاله رضوان باغچو او جنتو ته راووزه. د مسلمان روح ته په دغسې خوږه لهجه سره د راوتلو امر کیږي. پر مومن مسلمان د مرگ او زکندن حالت تر هغه ډیر اسانه دی چې خلک فکر کوي. هو د ظالم او کافر مرگ ډیر سخت، مشکل او شدید وي، مگر د مسلمان روح په اسانی سره وزي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم پسې فرمایي چې دغه مسلمان روح له بدنه د بهیدلو پر قسم راوزي، او په داسې بهیدلو سره بهیږي لکه د اوبو څاڅکی چې د ژید د خولې څخه رابهیږي. ژی لکه غړکه د اوبو د ساتلو دپاره د پسه له پوسته څخه جوړیږي. دا د مسلمان د مرگ او زکندن حالت و. هو د روح په وتلو کې زحمت او تکلیف شته، مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې موږ ته په بسطه او آسانه طریقه سره بیانوي. مگر کافر او د هغه د زکندن حال هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته بیان کړی دی چې د هغه روح په بله او مخالفه طریقه سره وزي، او فرمایي مگر کافر بنده، په یو روایت کې فاجر گناهکار بنده راغلی دی، یعنی د کافر یا فاجر بنده هغه چې د آخرت څخه علاقه پریوي او روح یې په دنیا پورې تړلی وي، هغه څوک چې نه غواړي چې آخرت ته ولاړ سي، هغه ته د زکندن په وخت کې له آسمانه قهرمنی او زیږې ملایکې چې تور مخانې وي راکښته سي، او له دوی سره داسې زیږه ټوکران چې له اور څخه جوړ سوي وي ورسره وي، او دغه کافر یا فاجر ته د ده د سترګو د لیدنې پر اندازه کښینی، یعنی دونه ډیرې وي چې تر کومه ځایه د دغه انسان سترګې لیدنه کوي دغه ملایکې ورته ناستې وي، او بیا ملک الموت علیه السلام راسي د دغه کافر یا فاجر وسر ته کښینی او ورته وایي ایتها النفس الخبیثة اخرجي الى سخط الله وغضبه، يعني اي خبث روحه د الله جل جلاله وقهر او غضب تراوز. د دغه خبره په اوریدلو سره روح د بدن په اعضاو کې د تیشت پر قسم سره وپاشل سي، او ملک الموت په داسې ډول سره راکش کې لکه هغه ډیر زوزان لرونکی لرګی چې په لندو وړیو کې راکشوي. د ژرګې د زوزانو یو شاخ چې په لندو وړیو کې راکشوي، هغه وړی په هر زوز پورې جلا جلا مښتې وي. همدارنګه د دغه روح د راکشولو سره د انسان رګونه، اعصاب او پلې ټوک ټوک کیږي، او بیا دغه ملایکې د دغه کافر روح واخلي په هغه زیږه ټوکره کې چې له دوژخه یې ورسره راوړی دی وپیچي. الله جل جلاله دې موږ او تاسې د کافرانو او پاجرانو له مرګ څخه وساتي. د زکندن په وخت کې د کافر دغه حال وي. هو شایي هلته د ده پر شاوخوا نور خلق لکه د ده کورنۍ او اقربا هم ناست وي، خو هغه دغه حال نه ویني. الله جل جلاله د دغه حال په باره کې فرمایي فلولا اذا بلغت الحلقوم، چې دا د سورة الواقعه درؤتیا نمبر آیات دی، یعنی کله چې د انسان روح ستوني ته راورسیږي و انتم حین اذن تنظرون، او تاسی په دغه وخت کې حاضر یاست او ورته ګوري، و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، او موږ و هغه ته په علم او قدرت تر تاسې ډیر نږدې یو مگر تاسې نه وینئ او نه پوهیږئ. نو انسان ته چې کوم حالات د مرگ او زکندن په وخت کې پیښیږي، موږ نه هغه حالات وینو او نه یې حسولی سو. که چیرې موږ دغه حالات لیدلی یا مو د هغو ادراک او احساس کولای سوای، بیا به له خواشینیه په خپل ژوند نه پوهیدلی او نه به مو په ژوند کې خوشحالي کړې وای. همدارنګه مسلمان ته د مرگ په وخت کې په جنت او خوشحالوی سره زیری ورکول کیږي. علمای کرام وایي دغه ورستنی آیات په دغه باره کې نازل سوی دی چې ملائکه د مرگ په وخت کې مؤمن مسلمان ته زیری ورکوي. الله جل جلاله د سورة حامیم السجده په دیرشم نمبر آیات کې فرمایي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يعني بشك هغه کسان چې د زړه له اخلاصه ویلی وي چې الله جل جلاله زموږ رب دی، او بیا پر دغه توحید او د دین پر نورو اعمالو ټینګ ولاړ وي، پر دوی به ملائکې نازلیږي. د زکندن پر وخت به ملائکې ورته راځي او ورته وایي به مه بیریږئ او مه خواشینی کیږئ او خوشحاله اوسئ په هغه جنت چې تاسې ته یې د انبیا علیهم السلام پر ژبه وعده درکول سوې ده. او ورته وایي به نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون. یعنی نور به هم ملائکې ورته وایي موږ د دنیا په ژوند کې ستاسې دوستان یو په ساتنه او نصرت سره، او په آخرت کې ستاسې دوستان یو چې د قبر تنهایی او وحشت به در څخه لرې کړو، او تر جنت پورې به مو ورسوو، او په دغه جنت کې ستاسې دپاره هغه نعمتونه سته چې ستاسې زړونه او نفسونه یې غواړي، او په دغه جنت کې هغه شیان سته چې تاسې یې غواړي. نزلا من غفور الرحیم، یعنی دا میلمستیا ده له طرفه د الله چې بخښونکی او رحم کوونکی دی. نو کله چې مسلمان ته مرګ راسي په دغه وخت کې ملائکې ورته راسي او داسې د خوشحالۍ زیرې پر کوي چې مؤمن مسلمان له دغه سفره ونه بیریږي، او دغه د مرګ او قبر د کوچني بیرې څخه په امان سي، او ان شاء الله تعالی د قیامت په ورځ به له هغې لویې بیرې څخه هم په امان وي. مګر د کافر انسان به د مرګ په وخت کې د ملائکو سره څه حال وي؟ الله جل جلاله د کافرانو حال په هغه آیات شریف کې چې د بدر د وژل سوو کفارو په باره کې نازل سوی دی بیانوي. خو علمای کرام او مفسرین وایي چې دغه حال یوازې د هغو کسانو نه دی چې په بدر کې وژل سوی دی، بلکې د مرګ په وخت کې د ټولو کفارو دغه حال دی. الله جل جلاله د سورة الانفال په 50 نمبر آیات کې فرمایي ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يعني أو كوين يا إيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم هغا وقت چد كفار روح ملائكة قبضوي د دوی مخان أو شاوي بوهي أو ارتوايب د سوزون كي أور عذاب وسكي د اور د سوزولو خوند وګوري. یعنی ملائکې به ورته وایي چې اوس خو دغه وهل او ټکول در واخلی، او د جهنم د عذاب خوند به په وروسته کې وګوري. ذلک بما قدمت ایدیکم وان الله ليس بالظلام للعبید. دغه عذاب د هغه بد عمل په سبب درکول کیږي چې ستاسې لاسو د مخه لالیږلی دی، او بشکه الله جل جلاله پر خپلو بندگانو هیڅ ظلم کوونکی نه دی چې ګناه یې نوی کړي او عذاب دی ورکي. د روح د وتلو په وخت کې د جسم یا د بدن دردونه ورونو، که څه هم په هغه د مخنی حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته د مسلمان د روح وتل په آسانه طریقه سره بیان کړی دی، خو بیا هم د جسم او بدن په لحاظ د روح وتل سخت او مشکل کار دی. د روح په وتلو کې ډیر شدید دردونه سته. د مثال پر ډول که څوک تاسې پر یوه عضوه یا د بدن پر یوه ځای ووهي، هغه ځای دې خوږیږي. ولې خوږیږي؟ ځکه په دغه وهل سوي ځای کې ژوند سته، او هلته داسې اعصاب سته چې درد حسوي. مګر که اعصاب مړه سوه بیا درد نسته. مثلا که یو څوک پر شل سوي لاس ووهي، هغه څوک د دغه وهلو درد نه حسوي او نه په پوهیږي، ځکه په هغه ځای کې ژوند نسته. نو درد له کومه پیدا کیږي؟ درد د ژوند او اعصابو د وجود په سبب پیدا کیږي. اوس نو که وهل یا درد د انسان د بدن پر یوه حصه وي، هغه انسان ډیر په زحمت او تکلیف وي، او که دغه وهل یا درد د انسان د بدن پر ټولو حصو وي، د هغو به څه حال وي؟ او دغه چې د بدن پر هر حصه جلا جلا درد وي، ودغته سکرات الموت ویل کیږي. د زکندن په وخت کې د انسان د بدن هر جز او هر حصه جلا جلا درد نیولی وي، او د دغه حالت ذکر په قرآن مجید کې سوی دی. الله جل جلاله د سورت قاب په 19 آیات کې فرمایي: وجاءت سکرة الموت بالحق، یعنی راغلی سختی او بهوشی د مرگ په حق او رشتیا سره. په دغه وخت کې له یوه طرفه د انسان دوسیه او دفتر تیار سوی او پای ته رسیدلی وي، او له بله طرفه د زکندن په زحمتو او تکالیفو کې غوټه وي. مال او اولاد، کورنۍ او دوستان ټول ځینې پاتیږي، او دی د قبر د بندیخانې پر طرف ور رهیوي. دلته نو هغه خبرې او هغه حالات چې الله جل جلاله او د هغه انبیا علیهم السلام یې خبر ورکړی وو ټول رښتیا ورته ښکاره سي. خپله نیکبختي یا بدبختي په خپلو سترګو وویني. په دغه وخت کې منکر انسان ته وویل سي: ذلک ما کنت منه تحید، دا هغه مرګ دی چې ته به له هغه څخه ګوښه کېدې او نه دې قبلاوه. انسان ډیر کوشش کوي چې د مرګ او د هغه د بدخوندیو او وحشت څخه په هر وسیله او واسطه سره چې وي ځان وساتي. دی خوا او ها خوا ته لاس او پښې غورځوي، ډاکټران او طبیبان پر ځان ستړي کړي، زیارتونه او تعویزونه ټول وننګوي، خو هغه لیکل سوی مرګ یوه لحظه هم نه وروسته کیږي. هیڅ حیله او تدبیر د مرګ مخه نه نیولای سي او نه یې ځنډولای سي. سکرة الموت داسې یو حالت دی چې انسان د ډیرو دردو په سبب داسې وي لکه نشه. سکر د عربي یو لفظ دی چې داسې حالت ته ویل کیږي چې انسان له خپل عقل څخه جلا وي. دغه حالت انسان ته کله کله د ډیرې بیرې په سبب پیښیږي، لکه په هغه آیات شریف کې چې الله جل جلاله د قیامت د ورځې د بیرې حال بیانوي او فرمایي: وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید، چې دا د سورة الحج 2 آیات دی. یعنی د قیامت په ورځ به خلک بیهوشه ویني، حال دا چې دوی په حقیقت کې بیهوشه نه دي، بلکې د الله جل جلاله عذاب ډیر سخت او شدید دی. نو بیهوشی کله کله د نشه او مستی څخه پیښیږي، کله کله له خوشحالۍ څخه پیښیږي، او کله کله له دردو څخه پیښیږي. خو د مرګ په وخت کې انسان د دردو په سبب بیهوشه وي، او دغه بیهوشۍ ته سکرات الموت ویل کیږي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاریه د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رحلت او د زکندن د شدید دردو په باره کې بیانوي وای: حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها به ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د وفات په ناروغي کې یو لوشی پروت وو، او په هغه کې اوبه وې. نو به یې لاسونه په دغو اوبو سره لندول، او بیا به یې پر خپل مبارک مخ تیرول، او ویل به یې: لا اله الا الله ان للموت سکرات. همدارنګه حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي: ما رأيت احدا اشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، رواه البخاري. یعنی ما هیڅ داسې څوک نه دی لیدلی چې پر هغه دی د زکندن درد د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر درد شدید او سخت وي. که یو چاته د زکندن له دردو څخه یا د سکرات الموت څخه نجات یا خلاصوالی حاصلېدلای، هغه څوک به سید الخلق الاجمعین، سردار کونین، سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم وای. همدارنګه د هغه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې پس له انبیا علیهم السلام څخه اشرف المخلوقات دی، د وفات په ناروغي کې د ده رضی الله تعالی عنه لور حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ورغله، او ویلې ده چې پر پلار یې د مرګ دروندوالی راغلی او د زکندن له دردو څخه په عذاب سو. نو دا د خپل پلار د مرګ او زحمت په سبب غمجنه سوه، او دغه شعر یې ووایه: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. يعني قسم دي كلاچ د زکندن سګلی راسي او سینه د ساکشلو د پاره تنگسي په دغه وخت کې مال درلودل او بډای چاته فایده نه رسوي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې د خپل لور حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها شعر واردی مخی لسکری او ولداس نه ده، بلکې ووایه: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ورونو الله جل جلاله د کفارو د مرگ او د هغو د روح د وتلو حال راته بیانوي. د کفارو د زکندن د وخت دردونه یا سکرات الموت بیانوي، او د سورة الانعام په 3 نمبر آیات کې فرمایي: ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون. يعني او اي محمد صلى الله عليه واله وسلم كتظالمان كافران په هغه وخت کې ووینه چې د مرګ په سختیو کې وي، او ملائکې د روح د قبضولو د پاره په وهلو سره خپل لاسونه ور وغځوي، او دغو کفارو ته وایي خپل ارواحونه مراوباسي چې موږ یې قبض کړو، نو د ظالم کفارو ارواحونه په وهلو سره راایستل کیږي او ورته وایي: نن ورځ تاسې ته په سپکوونکي عذاب سره جزا درکول کیږي، هم به عذاب وي هم به ذلت او رسوایی وي، دا په سبب د هغه چې تاسې به پر الله جل جلاله ناحق خبرې کولې، او تاسې واست چې د الله جل جلاله له آیاتو څخه مو په نه منلو سره تکبر کاوه. دا د کفارو هغه بد او خبیث مرګ دی. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، د رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ده وفات او رحلة حال بيانيجي او واي: كلاچ ده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مريضي او ناروغي درنسوه، دردو او زحمتو با پچکري پر طول بدن بيه دردو نراغله. حضرت فاطمة رضي الله تعالى عنها بويل: واكرب اباه، از ما ده پلار شدد غمه. خو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورته وویل: پس له نن ورځې ستا پر پلار غم او تکلیف نسته. کله چې بیا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم له دې دنیا څخه رحلت وکړي، فاطمه الزهراء رضي الله تعالى عنها بیا ویل: يا ابتاه اجاب ربا دعاه، يا ابتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. أو كلش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شخ كرلسو، حضرت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأنس رضي الله تعالى عنه تول: يا أنس ستاسي زلوت سنگ دا قبل ول چپر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاوري واچوي. نو کله چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سید الخلق الاولین والآخرین هم له دغه فانی دنیا څخه رحلت کوي، د مرګ دردونه او سختی پر تیریږي او بیا خاورې پر اچول کیږي، او موږ ښه پوهیږو چې په ټول بشر کې داسې څوک نسته چې د الله جل جلاله په حضور دی تر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم معزز او مکرم وي. نو اي غافل او بي خبر انسانه، شم توجه سه چې زما او ستا هم پای او آخر دغه مرگ او تر خاورو لاندې شخیدل، یا په بل عبارت د قبر په بندیخانه کې بندي کېدل دي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: آیا تاسی انسان نوینی یا نور تا گوری؟ کله چه مر سی سترگی اخلاس پات سی او لور گوری؟ اصحاب کرام وویل: هو هم داسی ده. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل: دا په دې سبب چې د ده سترګې د ده په روح پسې ګوري. همدارنګه د ام سلمه رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی چې وایي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و أبي سلمة رضي الله تعالى عنه تراغلي أو ده هغه سترگي خلاصي پاتوي هغه و پاتسوي و أو سترگي خلاصي پاتوي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يه سترگي ور پتکده أو وي فرمائل روح چه قبل سي سترگي پا هغه پسي گوري ده أبي سلمة رضي الله تعالى عنه كوراني پلور آواز بجرا شروع وکړه. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل په دغه وخت کې خپل ځانو ته دعا مکوي مگر د خیر دعا کوي ځکه ستاسو پر دعا ملائکه امین وایي یعنی هر څه چې تاسو وایست ملائکه پر هغه امین وایي. نو د دغه حج شریف په لارښوونه سره کم څوک چې مړي ته حاضریږي یا حاضر وي باید په خپلو خبرو کې احتیاط وکړي چې د خولې څخه یې ناوړه شی ونوځي ځکه هلته ملائکې ولاړې وي او امین وایي. او بیا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمایل الهي ابو سلمه ته بخښنه وکړې او د ده درجه په مهدیینو کې لوړه کړې او تر ده وروسته په پاتې خلقو کې د ده خلیفه پیدا کړې موږ او ده لره بخښنه وکړې یا رب العالمین او ده لره د ده قبر پراخه کړي او دلره په دغه قبر کې روشنایی جوړه کړي. رواه مسلم. دا هغه معصوره دعا ده چې امام مسلم را نقل کړې ده او کم څوک چې مړي ته حاضریږي باید مړي او د هغه کورنۍ ته د دغه په مثل سره دعا وکړي. عمر بن العاص رضی الله تعالی عنه چې جلیل القدر صحابي دی همیشه به یې ویل چې د یوه پوه هوشیار او دانا سړي د مرګ وخت وای او په دغه وخت کې د مرګ حال راته بیان کړی وای چې په دغه وخت کې شعور او احساس څه او څرنګه وي. کله چې پخپله د عمر بن العاص رضی الله تعالی عنه د مرګ وخت راغلی د ده زوی عبدالله ابن عمر بن العاص رضی الله تعالی عنه چې د امت مسلمه او اصحاب کرامو له لویو علماو څخه دی ورته ناست و او خپل پلار ته یې د هغه د مرګ په وخت کې وویل پلاره تا به همیشه ویل چې کشکې د یوه داسې پوه هوښیار او عاقل سړي سره مخامخ سوی وای چې د هغه د مرګ وخت وای او د مرګ حالات یې راته بیانولی چې په دغه وخت کې څه ورته پیښیږي. اوس ته هغه پوه او هوښیار سړی یې او د مرګ پر حال یې نو ته د مرګ حال او کیفیت راته بیان که چې څه درته پیښیږي او څه احساسوې. سبحان الله عجب حالت دی یو صحابي د بل داسې صحابي څخه چې د مرګ پر حال دی د مرګ د کیفیت پوښتنه کوي او پس له قرآن او احادیثو څخه د مرګ تعریف بل چا تر دغه ښه نه دی کړی. نو عمر بن العاص رضی الله تعالی عنه وویل یا بنی ایزوی والله لکه پر اور چې ناست یم او لکه د ستنې تر سپم چې سا کاږم یعنی سا مې بنده بنده کیږي او لکه د زوزانو شاخ چې مې د پښو څخه د سر تر کوپړۍ پورې راپکښې کشول کیږي یعنی د بدن په ټولو حصو او اجزاو کې مې درد دی. ورونو یو د هغو شیانو څخه چې دغه د مرګ دردونه پر انسان سپکوي هغه د الله جل جلاله رحمت دی او الله جل جلاله دغه وعده چې په دغه دردو به نه پوهیږي او نه به یې حسوي خاص د شهیدانو سره کړې ده. په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذی د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمائل شهد د قتل او وجني هیڅ درد نه حسوي مگر دونه درد حسوي لکه ستاسي څخه چې یو نفر د نوکاري درد حسوي. د مرګ په وخت کې د کافرانو ارمان. ورونو د مرګ په وخت کې د دردو او تکالیفو سره سره د کافر او فاجر انسان د پاره یو بل ارمان هم سته. هغه دا کله چې کافر انسان ته مرګ حاضر سي د مخه تر دې چې روح یې ووزي دا یې غوښتنه او آرزو وي چې نور هم په دنیا کې ژوندی پاتې سي. الله جل جلاله د کافرانو او فاجرانو دغه حال بیانوي او د سورة المؤمنون په 99 نمبر آیات کې فرمایي: حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. يعني تر هغو پوري چې یوته د دوی مرګ راسي بیا نو وایي ای زما ربه ما بیرته دنیا ته وګرځوه، ښایي په هغو شیانو کې چې ما پرې ایښي دي ښه عمل وکم. د الله جل جلاله له طرفه ورته وویل سي: داسې نه ده چې ته دې بیرته دنیا ته ولاړ سې، بې شکه دغه د بیرته تګ خبره بیکاره خبره ده چې دی د هغې ویونکی دی او د دوی په مخ کې تر هغې ورځې چې بیا ژوندي راپاڅول کیږي برزخ دی. یعنی هیڅکله بیا دنیا ته نسي تلای، د دنیا ژوند یې پای ته ورسېدی او له اوسه څخه یې بیا د قیامت تر ورځې د برزخ حالت او کیفیت شروع کیږي. مګر هو، د هر چا دپاره د مرګ تر حاضرېدلو د مخه توبه سته او توبه یې قبلیږي. الله جل جلاله د توبې په باره کې د سورة النساء په 19 نمبر آیات کې فرمایي: انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. يعني بشك پر الله جل جلاله د توبة قبل ولدي توبة قبل وي د هغو کسانو د پاره چې په ناپوهۍ کې یو بیکاره یا بد کار ځینې وسي او بیا پر هغه ګناه ژر او تر مرګ د مخه توبه وباسي، نو پر دغو کسانو به الله جل جلاله په رحمت سره رجوع وکړي، توبه به یې قبوله کړي. او الله جل جلاله په پټو او ښکاره کارو عالم دی او الله جل جلاله په خپلو کارو کې حکیم دی. نو کله چې د انسان څخه ګناه وسي او تر ګناه کولو وروسته ژر او سمدلاسه پر هغه کار پښیمانه سي او له هغه کار توبه وباسي، الله جل جلاله هغه انسان بخشي. موږ ټول خطا وزو، زموږ ټولو څخه ګناه کیږي او پیښیږي، مګر د صادق مسلمان او غیر صادق مسلمان فرق دا دی: کله صادق څخه ګناه پیښه سي، یو خو له هغې ګناه څخه توبه وکاږي او بل تر ګناه کولو وروسته ښه عمل وکړي. الله جل جلاله د سورة هود په 114 نمبر آیات کې فرمایي: ان الحسنات يذهبن السيئات. یعنی بې شکه چې نیکۍ، پنځه وخته لمونځ او نور ښه عملونه بدی او ګناهونه لرې کوي. مګر کافر او فاجر یوازې دا نه چې تر ګناه کولو وروسته پښیمانه نه وي، بلکې نور هم په ګناهو کې پسپاته او غرق وي. الله جل جلاله د سورة النساء په 13 نمبر آیات کې فرمایي: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يعني د توبې د قبلولو وعده د هغو کسانو د پاره نسته چې دوی ګناهونه کوي تر څو چې یوته د دوی مرګ حاضر سي، بیا نو وایي اوس زما توبه ده. او نسته توبه د هغو کسانو د پاره چې دوی مړه سي او دوی کافران وي. دغو کسانو لره موږ دردناک عذاب تیار کړی دی. نو توبه هغه چا لره نسته چې پرله پسې ګناهونه کوي، له یوې ګناه څخه نه وي خلاصوي په بله کې مشتې وي، او کله چې مرګ ورته راسي نو وایي اوس زما توبه ده. او هغه کسان چې پر کفر مړه کیږي هغو لره هم توبه نسته، الله جل جلاله فرمایي چې موږ دغو کسانو لره دغه چې پر کفر مړه سي دردناک عذاب برابر کړی او تهیه کړی دی. مقصد دا چې د مرګ په وخت کې توبه نه قبلیږي او د مرګ وخت معلوم نه دی چې کله مرو اوس مرو او که څه وخت وروسته. نوجر تر ژره توبه کول او له بدیو او ګناهو څخه جلا کېدل د مسلمان خوشبختی او کامیابی ده. کله چې د مؤمن مسلمان روح د ده له بدنه وزي دی او د ده روح ډیر خوشحاله وي، ځکه د ده د روح تر وتلو وروسته د الله جل جلاله لقا او د هغه عز وجل سره ملاقی کېدل دي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاریه د عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل که چا د الله جل جلاله لقاء او ملاقات خوښ درلودل الله جل جلاله به هم د ده ملاقات خوښ ولري، او که چا لره د الله جل جلاله ملاقات ناخوښه و الله جل جلاله به هم د ده لقاء ناخوښه ولري. د دغه حدیث شریف په اوریدلو سره حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها یاد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ځینو ازواجو وویل یا رسول الله زموږ مرګ نه دی خوښ، یعنی دا چې د چا مرګ نه وي خوښ نو یې مقصد داسو چې د الله جل جلاله لقاء یې نه ده خوښه. او دا طبیعي کار دی چې هیڅ انسان نه غواړي چې مړ سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل داسې نه ده، مؤمن مسلمان لره چې مرګ حاضر سي نو د الله جل جلاله له طرفه په جنتو او عزت سره زیری ورکول سي، نو د ده هیڅ شی داسې نه وي خوښ لکه دغه راتلونکی حال یعنی مرګ. او دی غواړي چې ډیر ژر یې روح ووزي، ځکه ده ته د الله جل جلاله په جنتو او نعمتو زیری ورکړل سو، نو دی د الله جل جلاله لقا خوښه کی او الله جل جلاله هم د ده لقا خوښه لري. مگر کافر کله چې د مرګ وخت یې راسي د الله جل جلاله په عذابو سره زیری ورکول سي، نو هیڅ شی یې دونه ناخوښه نه وي لکه هغه د ده راتلونکی حال یعنی مرګ. نو د دغه انسان د الله جل جلاله لقا ناخوښه وي او الله جل جلاله هم د ده لقا او ملاقات خوښ نه لري یا یې نه وي خوښ. بیا هم په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کله چې جنازه کښېښول سي حاضر سي او خلق یې پر اوږو واخلي، که چیرې د دغه مړي عمل ښه او صالح و نو وایي ورده مخه مې کوي ژر سي ورمیولی، او که چیرې دغه مړي بد عمله و نو و خپلو اقرباو ته وایي دغې جنازې لره دي ویل او هلاک وي چیرې یې بیایي. د دغې جنازې مړه سوي انسان آواز هر شی اوري بېله انسانه، او که چیرې انسان دغه آواز اوریدلی یا اوریدلی یې وای بېهوښه سوی به وای. بخاری موږ ولې مرګ نه خوښوو؟ دغې قصې ته متوجه سه. سلیمان ابن عبدالملک ابن مروان رحمه الله چې د وخت امیر المؤمنین و، کله چې حج ادا کوي او بیا مدینې منورې ته ولاړی نو یې پوښتنه وکړه چې آیا دلته داسې یو هوښیار عالم سړی سته چې د ډیرو اصحاب کرامو سره یې لیدلی او ملاقات یې ورسره کړی وي، یعنی تابعی وي؟ خلقو ویل هو، داسې څوک چې ته یې غواړې ابو حازم رحمه الله دی. نو یې هغه ته نفر ورولیږي. کله چې ابو حازم رحمه الله راغلی د خبرو په جمله کې امیر المؤمنین سلیمان ورته وویل یا ابا حازم موږ ولې مرګ نه خوښوو او ښه مو نه ځینې راځي؟ ابو حازم رحمه الله وویل تاسې دنیا آباده کړې ده او آخرت مو خراب کړی دی، نو د آبادی څخه و خرابۍ ته وتل نه خوښوئ. سلیمان وویل حق او رښتیا دې وویل. بیا سلیمان وویل کشکې زه پوسم چې الله جل جلاله به څه راسره وکړي. ابو حازم رحمه الله وویل خپل عمل دی پر کتاب الله عرض کړه، یعنی خپل عمل په کتاب الله کې وګوره. سلیمان وویل د خپل عمل نتیجه په کتاب الله کې چیرې پیدا کولی سم؟ ابو حازم رحمه الله وویل د الله جل جلاله په دغه قول کې چې فرمایي ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، چې دا د سورة الانفطار در لسم او سوار لسم نمبر آیاتونه دي، یعنی بشک نیکان د ښه عمل خاوندان د جنت په لویو نعمتو کې دي، او بشک د بد عمل خاوندان د دوزخ په اور کې دي. اوس نو ته خپل ځان او خپل عمل د دغه آیات سره وګوره چې ته د هغو نیکانو څخه یې چې ځای جنت او د جنت نعمتونه دي، او که د هغو فاجرانو او بدانو څخه یې چې ځای اور او دوزخ دی. سلیمان وویل د الله جل جلاله رحمت چیرې دی؟ یعنی کله چې د بدانو ځای اور او دوزخ دی نو هغه د الله جل جلاله رحمت سوسو. ابو حازم رحمه الله وویل ان رحمت الله قریب من المحسنین، چې دا د سورة الاعراف 55 نمبر آیات دی، یعنی بشک د الله جل جلاله رحمت او مهربانی نیکی کوونکو ته ډیره نږدې ده. زه فکر کوم چې دغه آیات شریف هغو کسانو هیر کړی دی چې خپل عمل ته توجه نه لري او تکیه د الله جل جلاله پر مهربانی کړې ده. دوی تل او همیشه وایي الله جل جلاله مهربان رحمان او رحیم دی. دغه کسان باید دا هم په یاد ولري چې د الله جل جلاله په مهربانی کې هیڅ شک نسته، خو ستا څخه هم دا غوښتل کیږي چې ځان د محسنینو او نیکوکارانو ډلې ته ورداخل کړي، ځکه الله جل جلاله فرمایي د الله رحمت او مهرباني نیکی کوونکو ته نږدې ده. خیر، قصې ته راسه. امیر المؤمنین سلیمان وویل کشکې زه پوسم چې د قیامت په ورځ به مو د الله جل جلاله حضور ته ورتګ یا پیښېدل څنګه وي. ابو حازم رحمه الله وویل ښه او نیک عمله انسان داسې وي لکه هغه مسافر چې خپل کور ته ورځي، دی او د ده اهل څومره خوشحاله وي، مګر ګناهکاره انسان لکه هغه تښتېدلی مریی چې پر خپل مالک ورځي. سلیمان ابن عبد الملک دونه ډیر او شدید وژړل چې آواز یې په ژړا سره لوړ سو، او بیا یې وویل وسعت او نصیحت راته وکړه. ابو حازم وویل احتیاط کوه چې الله جل جلاله دې په داسې ځای او داسې کار کې ونه ویني چې د هغه ځای او هغه کار څخه یې منع کړی یې. سینما، دانس خانو، شراب خانو او د زنا کولو ځایو ته مورځه. د منع سو کارو څخه ظلم، غلا، درواغ او رشوت څخه لیرې اوسه، او احتیاط کوه چې له هغه کاره او هغه ځای څخه غائب او غیر حاضر نسی چې په هغه ځای او هغه کار سره امر کړی یې. داسې مه کیږه چې وخت د لمانځه سي او ته په مسجد کې نه یې حاضر. د روح سفر. ورونو، کله چې روح له بدنه ووځي نو یې آسمان ته سفر شروع سي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل کله چې د مسلمان روح ووزه، اصلا روح ملک الموت قبضوي او بیا یې نورې دوی ملکې ځینې تسلیموي او اسمان ته پورته کوي. نو کله چې د مؤمن روح ووزه، دوی ملکې یې د ملک الموت څخه واخلي او لوړ یې د اسمان و طرف ته پورته کړي، د دغه روح لکه د مشکو ډیر ښه بوی ولاړیږي. هلته د اسمان ملایکې وایي ښه روح دی او ښه بوی لري چې د مځکې له طرفه راغلی. رحمت د الله دې پر تا او پر هغه جسد وي چې په تا آباد او ژوندی و. نو دغه روح د الله جل جلاله حضور ته یوسي. هلته وویل سي چې تر آخري اجل پورې یې یوسي. مگر د کافر روح چې ووځي نجس او ډیر بدبویه وي، دغه روح هم اسمان ته پورته کیږي، خو هلته اهل سما وایي یو خبیث روح د مځکې له طرفه راغلی او هلته وویل سي چې تر آخري اجل پورې یوسي. رواه مسلم. همدارنګه په هغه حدیث شریف کې چې برا ابن عازب رضی الله تعالی عنه روایت کړی دی، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له طرفه په تفصیل سره هغه حالات بیان سوي دي چې روح ته پس له هغه چې له جسده ووزي پیښیږي. او د دغه حدیث شریف اوله حصه هغه وخت بیان کړل سوه چې د روح د وتلو حالات مو بیانول، او د حدیث شریف دوهمه حصه چې زموږ د اوسني بحث سره تعلق لري په داسې ډول سره ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کله چې د مسلمان روح ووزي ټولې هغه ملائکې چې د آسمان او مځکې په منځ کې دي دعا ورته کوي، او د آسمان ټولې ملائکې دعا ورته کوي، د آسمان دروازې ورته خلاصې سي، د آسمان د هرې دروازې ملائکې دعا ورته کوي. کله چې د مؤمن روح ملک الموت قبض کړي هغه نورې ملائکې چې ورسره دي دغه روح د ملک الموت په لاس کې د سترګو د رپولو پر اندازه نه پرېږدي. دغه مؤمن روح سمدستي ځینې واخلي، هغه د جنت په کفن کې وپیچي، او هغه خوشبویي چې له جنته یې راوړې وه په پورې کې، چې همدغه د الله جل جلاله د هغه قول معنا او مقصد دی چې فرمایي لطفا فتا واړوه.